ډیر زیات مایوسه شم چې لا هم ورځ تر بلې زموږ آزادي ګانې زموږ نه اخیستل کیږي. هغه فردي آزادي چې کوم مونږ لرو په ټولنه کې چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، هغه یې مونږ نه واخیسته. او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډیر تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه دا خو اسې هم مرسالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو وځئ نو بیا مونږ د کار نه اوستل کیږو، مونږ به محکمه شو، مونږ به محکمې ته تمام ورځ وړل کیږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنیو کې د نارینه او د ښځو ورځ تر بلې زور اخلي. او دا کار چې د طالبانو د ښځو راپورته شو او دا کار اعلان کو، دا فرمان اعلان کو، ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډیر فشار لاندې دي، اواز هم کارونه ترې نه اخیستل شوي دي، مایوس دي په روحي لحاظ. دوی وایي چې د شپې طالبان خوب کوي، فقط په دې لټه کې دي چې څنګه یو د دوی د خفه کولو دپاره، د دوی د ځورولو دپاره یو نوې خبره راوباسي. تر څو چې دوی راغلي دي، یعنی خپل حکومتداري پریښي ده چې خلکو ته خدمات راکړي، دوی تمام ورځ د حجاب، د محرم، د ښځو د زورول دپاره نوې نوې لارې چارې ګوري.
تجربه ښودلې کومې میرمنې چې په خپلو پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپله خوښه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنۍ او ټولنیز ژوند کې له دومره ستونزو سره نه مخ کیږي. د لوګر اوسیدونکی حمید وایي چې د شپک خویند لري، نشي کوي چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپک خویند لرم، دوی هر وخت زی وظیفې ته او دوی په پونتون کې دی او استاذې ته ځي، نو زه به د کم یو سره هر وخت لار شم یا رسیدګی نشم کولای چې هر یو سره هر ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استاذې ته لار شم. او د لباس په رابطه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ اوزې ته غواړ، نو که داسې شي دا به ډېره سخته وي، ځکه چې هر وخت اوزې ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پونتون یا د وظیفې ځای ته تګ، نو ډېر زیات مشکل دی. خصوصا یوازې ما دپاره نه، همداسې زیات فامیلونه به دا مشکل لري، هېڅ امکان نه لري چې داسې دی وشي چې ته په کورنۍ کې د یو سرپرستي او هغه د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنې وي د ټولو سره دی هر ورځ وظیفې ته یا پوهنتون ته یا مکتب ته لاړ شي. خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادروي لږ غور او دقت وکړي.
احمد شاه وردک هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډېر امیدواره و، خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګر ځي دا واغوندی هغه ما غوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار بیا وجدان نه مني.
وس دی د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دی، دی باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دو ته باید متوجه شي. امنیت راغلی مسؤلیت ورسره نشته دی. غلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د ادارې او د ملک او نظام مدیریت او اداری ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامی خبره ده، ټول د خپل لونو خویندو میندو ستر او حیات متوجه دي او هغه مراد کوي.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلي. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وي او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړي وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونزه زما لپاره دا و چې مونږ کور کې نارینه نه وو او مونږ مجبور و خپل کار وکړو، خپل هر څه خپل باید برابر کو، او کچېری مونږ کار نه وای کړی زموږ حالت به لکه ډیرو نورو افغانانو دی وضعیت ته رسیدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایۍ لپاره باید وتلی وای. زما دوه خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پانتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول، دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ و، هم د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کې مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو، او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو، مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ جیګرخون کړي وو، موږ یې پریشانه کړي وو، او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو، تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل. بالاخره همدغه خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ، موږ درې څلور وړو په ګډه سره. د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې، نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ شوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخکې کېني، او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده، موټروان ته اختار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو، په منډۍ کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی و موږ درول کېږو، او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ را تګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پیژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو، او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي، او یا هم ګدایي باید وکړي.
دا چې طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه راوړسره کړی ده، دا ډول کارونه به د دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بالکل همدغه مسله ده. زینو ته زمينه د دې برابر شو چې افغانستان ځان وباسي، ولی ډیرای د افغانستان خلک اوس مهال په خپل وطن کې دي، ډیرې خلک نه غواړي چې افغانستان ووزي، ډیرې خلکو ته زمينه نه برابرېږي، نو د دومره محدودیتونو په وجه کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډیره زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو، د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا د هغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوي کولای خپل اولاد ته سم لارښوونه وکړي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده، او کچیر دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تل یو جنگي او خشن مملکت یادیږي، افغانستان به د پیشرفت مخه ونه ویني، افغانستان به د آرامي مخه ونه ویني، ځکه که یو ښځه بي سواده وساتل سي، که یو ښځه له خپل حق نو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن نه یي چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله هغوی کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړای شي، یا مثلا داسې یو اولاد د افغانستان لپاره او روزي چې د راتلونکي لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان افغانستان یو ځای ترسول دا هر څه اصلا د افغان په ذهن کې ونه وسی. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي د افغانو ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 او 30 کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی.
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سمې کورنۍ کوسی شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې د کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په غو باندې خامخال لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 میرمنې وي، د 15 میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوښه د جامو برابر ول واقعا در ډیر زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط د سینې دي چې ټولو ترسیدګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادري قیمت 1502000 افغانۍ ترسیدلای دا خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادري په کارونه کې نه پیدا کیږي چې خلک غو ترسیدګي وکولای شي دراونی سي خپل ځان وته.
آیا په خو د میرمنو او انجنونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو په شمار به یو شمېر کسان و چې وګوي ټیکري نه پسر کول یا لټ آزاد ګرځیدي، ولې دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د خزو حق و حقوق ته ځانګړي پاملرنه کېدل د حکومت لخوا. یو شمېر میرمنو په خپل خوا کې ټیکري پسر کول، یو شمېر میرمنو هم په خپل خوا کې ټیکري نه پسر کول، ولې زه دا ویلای شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلق په حجاب کې وی واقعا دانه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو تمرکز سوی و، ولی ښځو خپل دغه انتخاب دلوده چې باید ټیکرای دوی باید په سر ولري. یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موک عربی حجاب نکاو چادری مون په سر کوله، ولی به حجاب هم نو. د مو حجاب مشخص د مو افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړی وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل، ورتلو د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بل اخر د مختلفو برنامو لپاره، ولی مو کوم خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی وو او هیڅ کله هم مکه تشانه واړولی. کومه مسله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیر زیاته جدی نیول کیږي چې علاقه به حجاب وي، شاید داسې یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم داسې یو خزه پیدا کړي چې هغه واقعا جدی جلب توجه وسی، ځکه اوس د ټکنالوژي وخته کچری یو خزه یا هم یو میرمن لمغه خپل حدود او نتیریږي خپل افغانی کلتور سره په ټکر کې وي، د غستال یا د فیشن یا د جامې د حجاب